سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شپې ز صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خرغلاست ويم پهل په خبرونو کو
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د فیروي چې په افغانستان کې د بدلون لپاره بل عدالت غوښتنې لاس و نخلي کارن دیکر په افغانستان کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د کلنی راپور خبرېدو ته اشاره په خپل ایکس شبکه کې پرون لیکلی افغانان باید او پویږي چې یوازې نه دي. هغې د غراز لیکلي د بشري حقونو مدافعان زما ته لاندې د امریکا دغې لوړ رتبه ډیپلوماتي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو د آزادو رسنیو ختمولو پر سوله ییزو اعتراضونو حملو او مذهبي محدودیتونو ته اشاره شوې ده. کارن دیکر ویلي هره ورځ له دغو محدودیتونو سره خپل مخالفت څرګندوي. افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور چې تېره دوشنبه خپور شو ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې بشري حقونه په پراخه کچه نقض شوي او د طالبانو حکومت د افغانانو خپل سرو نیونو شکنجې ځورونو اختطاف وژنو او ان جبري کډوالۍ ته دوام ورکړی دی. طالبانو په خوست ولایت کې پرون 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل له دوو کسانو یو تن د 9 درشو درو تر څنګ په 15 او بل تن هم په همدومره درو وهلو او دریو کلونو باندې محکوم شوی دی. بل تن هم د 8 درشو درو وهلو تر څنګ په 4 کلونو او دوه نور په 8 میاشتو او درشو درو وهلو محکوم شوی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه کسان د خوست اسماعیل خیل ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې په عام محضر کې مجازات شوی دي. طالبانو تر دې مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي. د طالبانو دغو اقداماتو د بشري حقونو د بنسټونو عکس العملونه هم پارولي او دوی له طالبانو غوښتي چې دغه ډول مجازات ختم کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 60 تر 550 ملي مترو وي. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګیدو اټکل هم شوی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان ځینې ولایتونه د سختو ورښتونو او سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي. بریتانیا له خپلو متحدانو سره یو ځای پرون د ایران د پوځي بې پیلوټ الوتکو پر صنعت تازه بندیزونه ولګول. دا بندیزونه پر اسرائیل د ایران د بې پیلوټ الوتکو او میزایلو د اپریل د 14 نیټې د حملې په جواب کې لګول شوی. د امریکا له متحدو ایالاتونو او کاناډا سره په همغږۍ دغه بندیزونه په ایران کې څلور کاروبارونه او د بې پیلوټ الوتکو د شرکتونو د شبکې دوه مشران په نښه کوي. د رویټرز خبري آژانس د خبر له مخې د دغو بندیزونو هدف د ایران د بې پیلوټ الوتکو د حملو ظرفیت کمول دي. بریتانیا تیرونی هم د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په همغږۍ د ایران پر پوځي اشخاصو او بنسټونو بندیزونه لګولي وو. د چهارشنبې په شپه باندې څه باندې 100 بندیان د نایجیریا پلازمېنې ابوجا ته نږدې له یو زندانه وتښتېدل. دوی وروسته له هغه وتښتېدل چې لومړی د زندان د ودانۍ یوه برخه د سختو ورښتونو له کبله ونړېده. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د خبر له مخې د دغه زندان یو چارواکي پرون د بندیانو د تېښتې خبر ورکړی. دا مهال د بندیانو د موندنې لپاره د امنیتي بنسټونو هڅې روانې دي. د زندان یو ویاند ادمو دوزا ویلي په ټوله کې 33 بندیان تښتېدلي وو خو 10 تنه یې بېرته زندان ته ستن شوي دي. او د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم فصل د فوټبال سیالیو په لړ کې پرون دوی لوبې شوي. خدیم اف سی وتوانی 2-0 په وړاندې د میوند اف سی ټیم ته ماته ورکړې او بله لوبه د جواران واحدی او عدالت اف سی ټیمونو ترمنځ 3-3 مساوي شوي. د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم فصل د فوټبال سیالۍ تیره شنبه د افغانستان د فوټبال په نړیوال سټډیوم کې پیل شوي. په دې فصل کې په ټوله کې 6 لوبې کیږي. رازو اول مطلب ده. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی وایي د افغانستان درې او ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې د داعش فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. هغه که څه هم د کوم هیواد نوم وانخیست خو ادعا یې وکړه چې داعش په افغانستان کې پناه ځای نه لري. په وروستیو نږدې درېو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په تازه مورد کې داعش ډلې د کابل په کوټې سنګي کې د شنبې د ماښام د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څه هم په افغانستان کې لا هم د داعش ډلې د حضور په باب اندېښنې سته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغې افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل. ښاغلی متقی پرون په کابل کې د وینا پر مهال وویل:
متاسفانه د موږ درې ګاونډي هیوادونه په نوبت سره پیو هیواد کې د دایښت لپاره بشری قوت تیاریږي، افراد تیاریږي چې موږ تاسو ته د چنګړو موږ لا د نړۍ کې پیښې تر سره کړې. بل هیواد د هغه لارې په سر باندې پروت دی چې امن خرابوونکي افراد ځنې راتېږي، او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز ورکړي.
امیر خان متقی په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې مخکښ څیړونکی حکمت الله اعظمی وایي د متقی اشاره پاکستان، ایران او احتمالا تاجکستان ته وه.
تر کومه اندازې پورې چې ما لوستلی دي، اورېدلی دي او یا فکر کوم، د امیر خان متقی خبرې د دروم همسایه ملکونو پورې ډېر دغه رابط درلودلی، رابطه درلودلی. یو فکر کوم پاکستان، چون چې د داعش زیاتره اعضاوې د پاکستان څخه دي. دوم ایران، چې دا په تاریخي لحاظ د افغانستان په څو لسیزو جنگ کې ایران د یو ترانزیت په حیث باندې یو نه تنها داعش ته بلکې القاعده او نورو ډلو ته چې د عراق او سوریې څخه افغانستان ته راتلل یا راځي. او درېیم، زه فکر کوم د اسیا مرکزي هیوادونو په غالب ګمان په ډېر زه فکر کوم د تاجکستان ته دغه و، چون چې د تاجکستان اکثره په داخلي کم د داعش بریدونو چې کیږي یا بیا افراد یې نیول کیږي هغه د تاجکستان اتباع دي. زه فکر کوم دا په دغه درو هیوادونو ته ډېره اشاره وه.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د وینا پر مهال ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې پناه ځای نه لري. امیر خان متقی ویلي چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ډیری امنیتي پیښې د هغو کسانو لخوا سوي چې د هغه په وینا له بهره افغانستان ته ورغلي دي. بل خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر کال ادعا کړې وه چې د داعش مهم مشران او جګړه مار له عراق، سوریې او لیبیا افغانستان ته تللي دي. هغه د ایران له اسنا خبري اژانس سره د 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې د یوې مرکې پر مهال ویلي وو افغانستان ته د داعش د مشرانو او جګړه مارو تګ د اوسنیو حاکمانو لپاره یو عمده چلنج دی. داعش ډلې په وروستي مورد کې د شنبه د ماښام د هغې چاودنې مسؤلیت هم ومانه چې د کابل په کوټې سنګي کې سوي وه. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ د شمیرو له مخې د مقناطیسي ماین په دې چاودنې کې چې پر یوه کوچني مسافر وړونکي موټر سوی وه، موټر چلوونکی وژل سوی او درې ملکیان ټپیان سوي وو. خو داعش ډلې ادعا کړې چې د هزاره وګړو پر دغه موټر یې په چاودنې کې شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نړۍ په نورو برخو کې هم د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی چې یوه پیښه د مارچ د 22مې هغه ډلهییزه حمله وه چې د روسیې پلازمینې مسکو ته څیرمه د کنسرټونو پر یوه تالار سوې وه او د نړۍ د رسنیو پام یې ځان ته واړوه. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 144 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې اطلاعات ښیي چې مسکو ته څیرمه هغه حمله د داعش د خراسان ولایت څانګې کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا متحده ایالاتونو او ولسو نورو هیوادونو پرون په ګډ بیان کې له حماس ډلې غوښتي چې په غزه کې د روان بحران د ختمېدو لپاره ټول یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رافه کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اولسو نور هیوادونو پرون پنځشنبه په خپل ګډ درخواست کې په غزه کې د حماس ډلې له بنده د ټولو یرغمل سویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي د دغو اتلسو هیوادونو د ګډ درخواست د نظر د اتفاق یو فوق العاده ننداره وبلله. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل حمله وکړه، د 1200 کسانو د وژلو تر څنګ شاوخوا 253 تنه یرغمل کړل چې په یرغمل سوو کې د همدغو اتلسو هیوادونو وګړي شامل دي. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د ازادۍ په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو ګمان کېږي 190 کسان به لا هم د حماس ډلې په بند کې یرغمل پاتې وي. دا اتلس هیوادونه دي: د امریکا متحده ایالاتونه، ارجنټاین، اتریش، برازیل، بلغاریا، کاناډا، کمبوډیا، دنمارک، فرانسا، جرمنی، هنګری، پولینډ، پرتګال، رومانیا، سربیا، هسپانیا، تایلند او بریتانیا. دا به دسل کېده چې له نړیوالو مخالفتونو سره سره اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې وړمه شپه خپلې هوایي حملې سختې کړې. اسرائیل تر دې مخکې ویلي و چې له دغه ښار څخه به ملکیان نورو ځایونو ته وباسي او د متحدانو له خبردارۍ سره سره به چې ویلي و دا عملیات ممکن د ګڼو مرګ ژوبلو سبب سي خپله هر اړخیزه حمله پیل کړي. د فلسطینیانو په دې کلابند سوي قلمرو کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې پرون سهار هم په رفح کې د اسرائیل 5 حملو لږ تر لږه 3 کورونه په نښه کړل او د یو ځایي خبریال په ګډون یې 6 کسان ووژل. د رویټرز اژانس د بل راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړانګې په وړاندې په خپله ویجاړوونکي هوایي او ځمکني جګړه کې چې میاشتې کېږي د دې قلمرو د شمال او مرکزي برخو د غرض په جنوب کې د خان یونس د ختیځو سیمو بمباري بیا پیل کړې ده. د فرانسې خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د اکتوبر میاشتې له 8 چې په غزه کې جګړه پیل شوې، د فلسطین له 8000 تر 3000 پورې وګړي مصر ته اوښتې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر له 8 په دې جګړه کې 4315 فلسطینیان وژل سوي او 2293 نور ټپیان سوي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
درنو دوستانو، د نور بسته د دیونه په خبرونه کې موزه اجمل اند هر کړی کوم. په دې خبرونه کې موږ عموما په هغه موضوعاتو باندې غږیږو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو، همدارنګه د دوی له ستونزو، بریاوو او لاسته راوړنو، مشکلاتو او نورو اړوند مسایلو سره تړلي. متاسفانه په وروستیو 3-4 کلونو کې د افغانستان د ښځو او نجونو په وضعیت کې دومره پراخ بدلون نه راغلل. البته د افغانستان ښځې او نجونې هیڅ وخت بې ستونزو نه وي، همیشه په بېلابېلو برخو کې ستونزې او کړاوونه درلودل، خو د طالبانو په راتګ سره او د هغه محدودیتونو په زیاتېدو سره چې طالبانو د بېلابېلو فرمانونو له مخې پر ښځو او نجونو باندې وضع کړل، د دوی ستونزې او کړمې لا زیاتې شولې. او موږ پرله پسې په خپرونو کې هم د بشري حقونو په موضوعاتو باندې، په ځانګړې توګه هغه حقونه چې اساسي او بنسټیز حقونه ګڼل کیږي لکه د زده کړو حق، د کار کولو حق، په دې باندې په خبرونو کې بحث کوو. تیره اونۍ درې د دنیا معتبرو ادارو په درې جلا جلا ریپورټونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت، په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت، د اندېښنې وړ وباله. د ملګرو ملتونو سازمان یو ریپورت، همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري حقونو کلنی ریپورت او د بخښنې د نړیوال سازمان ریپورت چې دا په افغانستان کې په بشري حقونو راڅرخېده، په دې درې واړو ریپورټونو کې په افغانستان کې د ښځو سره په روان چلند باندې ډېرې نیوکې شوي دي، ډېر انتقادونه شوي دي او د ښځو په اوسني وضعیت باندې بحث شوی دی. عمده ستونزه چې په نړیواله ټولنه کې مطرح ده، هغه د ښځو د کار او زده کړې په ځانګړې توګه د زده کړو د حق موضوع ده. شاوخوا زر ورځې تیریږي چې افغان نجونې له زده کړو نه چې د نجونو او خلکو یو اساسي بشري حق دی محرومې دي. په وروستیو کې افغانستان ته دوه هیئتونه هم سفر کړی و او د دې هیئتونو د لیدنو کتنو رپورټونه هم خپاره شوه. یو په اروپا کې د میشتو افغانانو هیئت و چې ښځې هم په دې هیئت کې شامل وي، او دوی هلته د طالب چارواکو سره په بېلابېلو ادارو کې وکتل او له هغوی نه یې وغوښتل چې ښځو ته د ښوونځیو ته د تګ او کار اجازه ورکړي. همدارنګه د اسلامي کانفرنس د سازمان یو هیئت هم کابل ته تللی و او په دې هیئت کې هم یو شمېر د اسلامي هیوادونو استازي ښځې شامل وي، او هغوی هم له طالب چارواکو سره ورته خبرې وکړي. خو تر اوسه په تیرو دوه درې کلونو کې دغه ټول فشارونه چې راغلي یا دغه ټولې هڅې شوي دي، د دې پر ځای چې د افغانستان د ښځو په برخه کې د واکمنو د نرمۍ سبب شي، لا هم ورځ په ورځ باندې قیدات او محدودیتونه پر ښځو باندې زیاتېږي. په همدې باندې نن بحث کوو. د مدني حقونو فعال او همدارنګه لیکواله اوګي امیل را سره ده. د ښځو د حقونو فعال دنیا صافی هم را سره په خبرونه کې ګډون کوي. دواړو ته خره غلاس وایم. اغلی امیل، لومړی خو مننه چې زموږ خبرونه ته راغلی، ستړي مشي. ولې په تیرو دریو کلونو کې د ښځو په اړه باندې چې دا د نړیوالې ټولنې مختلفې هڅې دي، ملګري ملتونه هڅه کوي، په بېلابېلو هیئتونو کې هڅه کېږي، طالبانو سره لیده کاته کېږي، تاسو فکر کوئ تر اوسه څه اغېز کړی دی دې په ځای باندې چې ظاهرا خود څه ښکاري دې په ځای باندې چې نرمي راشي په دغه پالیسیو کې د واکمنو لا قیدات زیاتېږي؟
د دوی ظلم زور نیسی او هیڅ فایده نه کوي، هیڅ اغیزه په دوی باندې نه کوي. هیڅ په دې ایران یم چې دا خلک مو ستړي شوي دي. څومره تکراري خبرې وکړي، څومره دوی ته راشي او دا خبره وکړي، بیا دا خبره په دې دونه بد لګېږي. دوی مخکې د خبر وي چې اوس همدا سوال موږ نه کوي او همدا غوښتنه موږ نه کوي. نو دوی په یو رقم ځان دپاره یو توجیه پیدا کوي چې موږ خو کله نه دي ویلي چې موږ دوی نه پرېږدم کار ته یا مکتب ته د تعلیم او د تحصیل مخه مو نیولې ده. نو موږ یو فرصت ته ګورو، موږ یو وخت ته ګورو، موږ دوی ته ډېر ښه شرایط غواړو او د دوی ټول هغه اسلامي او شرعي حقونه ټول په ځای دي. ماشاءالله د دنیا د دې زمکه پر مخ د دې ښکلې ژوند بخون کې ستوري په مخ د دې هیواد بنې لکه افغانستان چې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي او خوندي کړي دي او ډېر ښه ورنه حفاظت کوي، حمایت کوي. نو ټول نارینه خوشحاله دي چې نجونکۍ په کورونه دي، ښځې په کور دي او دوی کار کوي او دوی هغه ضرورتونه پوره کوي. خلک بیخي حیران پات کیږي. نو دا چې دومره ښه کارونه د دوی د خوانه کیږي په دې هیواد کې، دا خلک چې تینه پوښتنه کوي دوی حیران پات کیږي. خو نو بس دنیا ګل ګلزار ده چې دوی دغونه هیلې لري او دونه ښځو ته احترام لري. د دوی بنسټونو بنسټیز حقونه دوی دغسې خوندي کړي دي او ورته توجه کوي. سړی بیخي حیران پات کیږي چې دوی خپل وجدان ته څه وایي، څنګه دا خبرې کولی شي. اوس خو دا دنیا دا خبرې دا کړنې دا هیڅ پټ نه پات کیږي، دا په یو رقم نه په یو رقم دا خلکو ته ښکاره کیږي، انعکاس ورکول کیږي. دا نجونې چې خپل آینده دومره په بد حالت کې دي او ښه نه ګوري، راتلونکی نه لري، هدف چې ټاکل شوی هغه له منځه تللی، د دې هلي ارمانونه خوري ریشو د هر یو مریضان شوی دی تکلیف ویني ځکه په افغاني ټولنه کې په داسې دودیزه ټولنه کې نو چې کله جلکۍ دونه پیغله شي شپږم اووم سن بیا یو څو کاله نور هم پاتې شي هغه خو بیا څوک مکتب ته نه پرېږدي هغه خو بیا بیا په زوره په چا هغه کې چې واده وکړه او کور دې ودان کړه او ژوند جوړ کړه بیا په هغه کور کې آیا څوک ورته بیا اجازه ورکوي آیا د هغه سن بیا تقاضا کوي چې اووم سن کې کښېني چې ورباندې دومره کلونه هم تیر شوي ناممکنه ده کله چې دغه د معارف دغه سلسله د خپل مسیر پاتې شو وګرځول شو دا هیڅکله هغه نورمال حالت ته نه راځي دا دې په یاد وسکه یو هیواد څومره ړنګ شي ویران شي ویجاړ شي بمونه پکې وغورځول شي دا د هغه ټولنې هغه د ځوان هغه ځواک چې لري هغه انرژي چې لري هغه بیرته ترې نه دومره ښکلي ماڼۍګانې جوړولی شي هر څه کولی شي اما معارف داسې نه دی که معارف یا وارې خپل د لارې نه خپل هغه مستقیم هغه نه خطا شو او پکې وقفه راغی ځنډ راغی بیا خپل هغه حالت ته نه راځي بیا هغه په پیړۍ پیړۍ د خپل هغه پیشرفت نه هغه پرمختګ نه شاته پاتې شي بیا یې څه جوړولی نه شي دا همداسې ده د هر چا لاس چې و هر چا چې دا کار وکړو چې هم یې په ملا یې ووهه هم یې په سر یې ووهه هم په آخر کې یې ووهه هم دا کیفیت چې دومره ټیټ د نن ګورم په معارف کې جینکۍ خو پرېښودل هغسې کړل او الکانو دپاره هم هېڅ اصلا معارف کې څه شی نشته دوی نه به څه شی ووځي دوی به څه وکړي د دولسم نه چې ووځي هر یو کال هغه لوستلو لیکلو هغه سواد باید زده کړي متاسفانه چې زه متوجه شوې یم او لیدلې مې دي په دې ورځو کې داسې یو حالت روان دی چې صرف په هغوی وختونه تېروي بس همغلته یې ساتي او غال مغال یو بل ووهه او دا وکړه داسې نه دي چې دوی اوس مسؤلیت ځکه معلم معاش ورته په وخت ورکول کېږي نه معاش یې کم شوی دی او حالت دغسې دی چې یو ورځ دوی مکتب ته ځي درې ورځې دوی رخصت دي ښه دنه چې ته څه جوړې
واقعا مننه اغلی امیل دنیا صافه هم را سره وصل شوې ده زه به وروسته په دې وغږېږم چې د معارف کیفیت او په همدارنګه د نجونو محرومیت ورنه اغلی صافۍ په وروستیو کې موږ مخکې بحث وکړ لږ تر لږه درې نړیوالو سازمانونو چې په هغې کې ملګري ملتونه دي د بخښنې نړیواله اداره ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه رپورټونه خپاره کړي دي او په دې کې په ځانګړې توګه د ښځو په وضعیت باندې تمرکز کړی دی او ویلي دي لکه د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې راغلی دي چې دستي په افغانستان کې د ښځو وضعیت د دوی تر ټولو یعنی په د ټولې نړۍ په کچه لوی اندېښنه ده خو طالبان وایي مخکې اغلی عامل ورته اشاره وکړله چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې یا په افغانستان کې د ښځو حقونه تر بل هر ځای ښه تامین دي امنیت تامین دی خوندیتوب لري او دوی چې هغه کوم شرایط ورته غواړي د زده کړو او کار په برخه کې هغه شرایط کاماده شي دوی داسې وایي چې کېدلی شي چې زده کړي او کار ته اجازه ورکړل شي ولی دوی سره په دغومره یو ساده مسله باندې نه پوهېږي نړۍ وایي چې نه دي تامین او دوی وایي چې تامین دي په منځ کې خلک څه وایي افغان خلک افغان ولس څه وایي
ډېره زیاته مننه سلامونه تاسو ته او تاسو ته میلمانه دوی ته او اورېدونکو ته خوشاله بیا هم چېرته دا بس تاسو سره دا خو ښکاره خبره ده دوی چې وایي د افغانستان امنیت تامین دي او ښځه خپل حق ترلاسه کړی ده او دوی حق خوندي دي خو تر اوسه موږ ته داسې بېلګه دوی نه ده ښودلې کوم حق چې د ښځو او د نجونو حق په افغانستان کې تامین ده هغه حق چې دوی غوښتل چې ښوونځي ته لاړ شي غوښتل چې پوهنتون ته ولاړ شي ښځو دنده ته ولاړ شي همدغه حق د افغانستان وضعیت دونه خراب نه و کله چې دوی راغله واکمنی په ترلاسه واخیسته کنه دای ډیره په قراره راغله او داسې قانون او نور شیان په افغانستان کې دونه ګډوډ هم نه و چې دوی ترسو جوړ کړي او دوی پر په خبرې ودرېږي، هر شی منظم وو. دوی کولی سو چې تر هغه یو میاشت یا یو کال تیر سو ټول شیان منظم کړي وو او خپل قانون خلکو ته نشر کول چې دا زموږ قانون دی، تاسو په حجاب خوندې دا شیان تراسي. مګر داس ونه کړ. دا تقریبا درې کاله سو تیر سو چې زموږ نجونه د خپل حقونو څخه محروم دي او ښځه د خپل حقونو څخه محروم دي. حتی ډېری هلکان په ښوونځي ته اوس نه ځي، ځکه هغه استادان چې په ښوونځي کې درس ورکول ډېره بااستعداد استادان چې هر یو په خپل مسلک کې وو او سمه درس ورکول، هغه یو نسته. اوس کله چې دا هلکان هم ځي وایي موږ نه حاضري سمه ده نه درس سمه ده، نو څه شی یوازې د اسلام خبرې کوي؟ ولې دوی د اسلام نوم بدوي؟ که دوی واقعا د ښځو د حق وایي، د ښځو د نجونو حق تامین دي، خو نو ولې تر دا درې کاله تر اوسه هیڅ شی موږ تر اوسه په سترګو نه دی لیدلی او نه دی کتلی؟ دا څه رقم حق ده؟ نور هیوادونه وایي چې د افغان نجونو ښځه حق تامین نه دي، خو رښتیا ده تامین نه دي. هغوی څه شی کولی نسي؟ یوازې ټول دا مرکې دي او دا په خبرو دي، عملي اصلا څه شی موږ تر اوسه لیدلی نه ده په سترګو. چې آیا دا وضعیت تر اوسه چې په افغانستان کې روانه ده، دا تقریبا درې کاله سو، دا اروپایي سازمان ملل، اروپایي وادونه او نور چې د حقوق بشر د ښځو د حقونو څخه غږ پورته کوي، وشت کوي چې موږ د ښځو حق تامینوو، نو چیرته ده؟ کومه ده تر اوسه چې دوی د خپل قانون د طالبانو باندې تطبیق کړی نه ده؟ او کم داسې اوس د ډېری انجونو، زموږ د ډېری انجونو د وضعیت ډېره خرابه سو، د هغوی ژوند خرابه سو، ځکه هغې چې اوس ښوونځي ته نه ځي، د ښوونځي نه پات سو، کورنۍ وعدې وکړ او د هغې دولسم صنف هغوی چې غوښتل د پوهنتون ته کانکور امتحان ورکړي او خپل ځانه یو شخصیت جوړ کړي، وعده وکړ بېچارهګان، او نور چې لږ غټه سي هغوی ډېری کورنۍ نه پرېږدي، د دوی ژوند بیخي خرابه سو. تاسو ووایي د درې کاله څونه په افغانستان ته داسې ضربه وارده سو چې دا کالونه هم تېر سي، زما په نظر دا نه جوړېږي دا وضعیت دا چې په افغانستان اوس روانه ده، او د نسل چې دوی تعامل کړی ده او دوی تاوان ورکوي، دا د څه وخت پورې ده؟ د روسه هیڅ یو حق تامین نه ده. موږ همدغه وایو چې ولې زموږ حق تامین نه کېږي؟ موږ څه شی غوښتلی دو دوی نه؟ موږ څه شی غوښتلی؟ یوازې خپل حق، هماغه اولی اساسي حق، نجونو ښوونځي غوښتلی، او دا ښځې چې بېوزله دي، کند دي، او په خپل کورو کې د هغوی خاوند نه ده، د هغوی ورونه نه ده، ډېره وضعیت اقتصادي او د هغوی د اقتصادي وضعیت ډېره خرابه دي، چې د یو لقمه ډوډۍ حلاله ډوډۍ پسې دوی ګرځي. هغه یوازې غوښتلې د حکومت نه، مګر حکومت د دولت غږ نه اوري. تر څو چې دا حکومت د دولت غږ نه اوري او د دوی حق ورنه کې، زما په نظر دا حکومت اصلا نه جوړیږي او هیڅ کلم نه جوړیږي، ځکه د حکومت د بېسوادانو خلکو سره نه جوړیږي. دوی سمه یو تاثیر نه دی کړی ده، ټولې تر یوازې دینی یو څوک کتابونه لوستلی، هغه هم سمه نه دی لوستلی، نو دوی نه څه شی جوړیږي؟ تر اوسه زموږ ولې موږ دا چې موږ پرمختګ وکړو، دا عقب ته موږ ځو، شاته ځو، د دې وجه څه شی ده؟ دا خو معلومه ښکاره ده ټولو ته، ټولو نړیوالو ته.
مننه. اغلی امیل، مخکې اغلی صافی ویل چې دنیا پکت مرکی کی راضی دلته کینی، او رښتیا هم په وروستیو کې دغه د دوو هیاتونو خبرې چې موږ وکړلې، فکر کوي په ځانګړي توګه په وروستیو کې دغه د افغانانو یو هیات چې هلته تللی و، ښځې پکې شاملې وې، دوی ډېر پام ور واړوه. فکر کوي چې دا ډول هغه فشار پر طالبانو باندې چې خپله د افغانانو لخوا نه وي، هغه که بهر میشتي، ځکه په بهر میشتو هیوادونو کې هم ګڼ شاید د طالبانو پلویانو اوسي، نږدې اړیکې ورسره ولري، یا لږ تر لږه مخالفان یې ونه اوسي، په داخل کې خو عموما دستي د نارینه و لخوانه، حتی د ښځو لخوانه هم هغه خو ځپل کېږي، په پراخه توګه نشي راوتلی، اعتراض نشي کولی، نارینه هم ځانونه یو خواته له دې قضیې نه نیولي دي. خپله داخلي فشار لکه نړیوالو فشارونو څومره مؤثر دي، او که کورنی فشار راشي، داسې منطقي فشار چې طالبان نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي او زده کړو ته اجازه ورکړي، دا ممکن دی؟ وایي اغیز به نسبتا نړیوالو هڅو ته کمی زیاتی، څه نظر لري په دې اړه؟
مننه کوم. متاسفانه ده، افغان ښځه د تاریخ مظلومه ده، د دې نوم سره درد لیکل شوی دی، د دې هر لحظه هر خوای درد دی،
څنګه چې دنیا جان غزل ویلي صافي ویلي اوس په دې حالت کې چې دغه درې کاله تیریږي او دی وزګار دی او د تعلیم نه پات شول او دغه وطن کې چې کم نیمه پیړۍ جنگ تیر شو دی خپل نارینه الله ته ورکړ دی ګل ګل ځوانان په قانوني او غیر قانوني په لارو کې ورک شول مړ شول چې ته ورسېدل و نه رسېدل خبره په دې کې ده چې خلک ډیر بې سرپرسته دي ډیر ښځې بد حالت اقتصادي کې دي او ډیره سخته ده یعنی داسې یو بحران دی یو سکوت حالت کې دی اقتصادي او سبا ته دې ایران چې کوم مړې ډوډۍ به پیدا کړي چې زه ژوندی پاتې شم دومره احتیاجي دومره دغه غږونه که د بیرون نه پورته کېږي خو پورته شول هیڅوک آرام کې نه ناستېدل موږ مننه کوو که دوی هر چېرته دي دوی د افغانستان د ښځو درد ورسره وو د افغانستان درد ورسره وو نه یوازې ښځې دلته ټول تباه او برباد یو نو خبره په دې کې ده چې په دننه په دې سخت شرایطو کې خلکو غږونه پورته کړ داسې ډېر په نرمه لهجه مسلمات امیز لارونه موږ په خپله بار بار هغه ډېر کلیدي کسان ته چې په دې مقامونو کې کار کوي ورته تللي یو په ښه لهجه موږ دا غوښتنې ورته ونه بار بار کړي مګر هغوی په ډېر نرمښت سره موږ ته ویلي دي چې انشاءالله دا کېږي دې زر به وشي امیدونه یې راته راکړي خو په عمل کې موږ څه نه دي لیدلي متاسفانه موږ بیا هم آرام ناست نه یو بیا هم خپل حرکتونو ته ادامه ورکوو غواړو تینا او دا زموږ حق دی
اغلی وګي ظاهرا د سخکاری چې طالبان لدوه ډوله مسایلو سره مخ دي حکومتي یو هغه سیاسي مخالفتونه دي چې د دوی پر ضد شته معلومه خبره ده چې د افغانستان ځینې طرفونه ځینې کسان ځینې خلک ځینې سیاستوال خی په مطلقه توګه وغواړي چې دوی سره سیاسي اختلاف لري دوی سره فکری اختلاف لري د افغانستان د راتلونکي په تړاو باندې او هغه د دوی سیاسي مخالفان دي چې له هرې لارې د طالبانو د نظام د نړېدو هڅه کوي په هغې باندې نه غږیږو خو دغه د ښځو د حقونو موضوع چې ده دا د ښځو یوه حقوقي غوښتنه ده تر ډېره پورې ښځې چې غواړي ظاهرا که مخالف یم یي خپل مخالفت نه ښیي دوی ته وایي چې مثلا زه د تا د نظام سره مخالفت نه لرم خو د ما د تا په نظام کې ما ته حق راکړه دا دوه مخالفتونه سره توپیر لري که نه ځکه چې په ځینو مواردو کې طالبان له دواړو سره یو ډول ډیل کوي دواړه د خپل نظام د کمزورۍ یا په اصطلاح سیاسي مخالفت په چوکاټ کې اچوي
بله زه فکر کوم چې دا خو بیخي واضح خبره ده دا د ښځو مسله د اولې ورځې نه دومره رسوا دومره بربند دی دومره هر څوک یې ګوري ړوندې ګوري کونډې اوري او بې اندازه دا تکرار هم شي دا غوښتنه ده مشروع غوښتنه ده دا د دوی حق دی هغه څوک چې مسلحانه ورسره جنګېږي او قدرت غواړي ښځې په هغه کې نه دي خزی کدا خلکو خزی سره مبارزه کوي یا هر څه کوي په آگاهانه یا غیر آگاهانه یا دین استفاده کوي مګر اکثریت خزی ته باور کوي چې په ټولنه کې یو خزه هغه اكونه چې تحصیل ده بنسټیز اکدي او کار دی او سیاسي مشارکت هغه خو پر ځای کې دغه خصوب نومې نشاخسته نو خبره پدې کې دا چې کده دوی ګډون د دې هیواد د فاره دغه دوی تحصیل نه کوي سبا ورځی اشتراک نه کوي د دې ټولنې د پرمختګ لپاره د دې ټولنې حیات خو پرمخ نه ځي که موږ د تعلیم مخه د ښځو په مقابل کې نیسو ته باور وکړه که یوه ښځه باسواده شي یوه قبیله باسواده کیږي شپږ نسله به باسواده شي اما دوی دا کار وکړو دا یو سو ملي خیانت دا ظلم دی چې په ښځو باندې زه بار بار وایم دا شوی دی دا وشو دا کیږي او د دوی مخه هیچا ونه نیوه د دوی هیڅ چا دوی ته قناعت ورنه کړه دا چې خلک دپاره ډېر سوالونه دي هغه به زه دلته نه کوم چې ولې اما خلک هم خپل قضاوتونه لري اوس د دوی خپل هغه د آگاهي هغه بلوغ ته رسېدلی دی اوس یو ماشوم هم ښه قضاوت کولی شي په دې وطن کې نیمه پیړۍ دوی باندې څه تېر نه شول دوی څوک اوس تیری سره نشي. اما دا چې د حاکمیت پر دغه رقم ادامه لري او هیڅ پیغیزه نه کوي، دا ډیره سخت ده. د دې ادامه دومره خطرناک ده اوس نه پویګو پراتلونکو کې د دې درد بیا بیا ورسته معلومیږي چې دا ټولنه د خپل بقا لپاره دوی هر څه خپل اندیکار سي لمنځه ویوړوي ریبل. دا غلط کار دی. د دې نظر ډیره یېره لرم اوس دومره چې په درد کې تیریږو دا درد به سل چند پلا تونکی که با منگ زمانگ دغا هیواد وار زمانگ هیواد زمانگ دغا ولسونه تا درد بطی رئی
مانه نه آقلی صافی امیل یوی خبر تا اشاره وکرالا چه دنجونو لخونزینا پاتی تا کدل لزدکلونا پاتی کول دی افغانستان دی ترقی پرمختاگ و راتون که زین منعی او په شدت سره زیان منی. کله نا کله چې سره د طالب چارواکو د ځینو چارواکو څرګندونې غواړي، ظاهرا د دوی څرګندونو نه داسې ښکاري چې دوی غواړي چې یو افغانستان چې هغه هوسایي بسیایي. البته د دوی ظاهري خبرې چې سړی اوري د ځینو چارواکو یې د پلونو خبرې کوي، د پخو سړکونو خبرې کوي، د اوبو د مهارولو خبرې کوي، د اقتصادي پرمختګ او پیاوړتیا خبرې کوي، د ټکنالوژۍ له پلوه د هیواد د بسیا کول داسې خبرې کوي چې هغه ټولې د یو معاصر راتلونکي لپاره د خلکو غوښتنې دي. فکر کوي چې د ښځو له اشتراک پرته دوی دغه خبرې چې کوي چې مثلا دوی به په افغانستان کې هغه څه چې د ساینس ټکنالوژۍ علمي پرمختګ پر بنیاد باندې رامنځته کیږي او دوی خوبونه ګوري کولی شي؟
دوی خبرې خو رښتیا ده، مګر هغه څه وخت داسې پرمختګ او داسې د افغانستان لکه نورې ودونو غوندې اوسېږي، هغه وخت چې نجونو او ښځې په ټولنې کې سهم ولري. تر اوسه زموږ په هیواد کې انجونو ته سهم نه دی ورکړی، هغه خو خوشي که ښوونځي بند کړی ده، ښځې ته سهم نه دی ورکړی، نه په فرهنګي اجتماعي اقتصادي په هېڅ بار یو هغې کې په حکومت کې دوی ته برخ نه دی ورکړی، برخه حصه نه دی ورکړی. نو څنګه دوی دا د دوی غوښتنه دا ده چې افغانستان په راتلونکي یو آباده پرمختګ او د هر یو هغې نه تجهیزات نه چې نور هیوادونه لري د افغانستان بهرمن اوسي او ولري ښوونځي بند اوسي، ځکه دا ښځه او نجونو د جامعه نیمایي برخه تشکیل کړې ده. کله چې دا نیمایي برخه نه اوسي نو دا هیواد جوړېږي؟ اصلا هم نه جوړېږي. او کله چې په یو هیواد کې معلم، انجینر، ډاکټر، اقتصاددان او دا نور چې یو هیواد اړتیا لري ورته دا ونه اوسي، دا څنګه نو د یو هیواد پرمختګ کولی شي؟ هېڅ کلام نه. د دوی خبرې یوازې ماول یوازې خبرې دي، په خولې کې خبرې کوي مګر په عمل کې نه. یوازې نارینه کولی نشي، دا یو ځل نه، دا سل بار هم دا خبرې کوم چې یوازې نارینه کولی نشي چې یو هیواد ته پرمختګ ورنه کړي، ترڅو ته هغه په څنګ کې ترڅو د هغه په شا چې یو ښځه نه اوسي، یو خور ونه اوسي. زما په نظر د هیواد پرمختګ ډېره سخته ده او کالونه هم بتیر سي، قن بتیر سي، دا جوړ نه جوړېږي. یوازنه لارې چې یو هیواد پرمختګ کولی شي د هغه هغه دادی چې ښځه ته حق ورکړي په هر برخه کې، چې فرهنګي ده، اقتصادي ده، سیاسي ده. تاسو وګورئ په کابینه کې یو ښځه نشته. کله چې د خارج نه یو ښځه راځي چې د ښځو د حقونو څخه خبر سي، هغوی سره مرکه وکړي، هغوی سره خبرې وکړي، مګر یو ښځه نشته چې هغه سره وګوري. دا طالبان خپله کینی ورسره خبرې کوي. آیا هغه خارجي ښځه پوهېږي په دې باندې چې د افغان ښځې نجونو څنګه ستونزه لري، څنګه د هغوی ستونزه مشکلات څه ده؟ اصلا هم نه. او دا خپله کینې د خپل حکومت او د خپل هماغه نظام تعریف کوي. د کوم نظام دوی خبرې کوي؟ د کوم تعریف؟ د کوم پرمختګ؟ تر اوسه زه نه وایم هر حکومت خپل خګینه او هغې بدی لري، مګر د دوی غټه بدی همدا ده، د دوی غټه تېروتنه همدا ده چې دوی ښوونځي بند کړي ده، نجونې نه پرېږدي، ښځې نه پرېږدي. کله چې دا بند اوسي، نیمایي او جامعه فالج اوسي، زما په نظر اصلا پرمختګ په هغه هیواد کې شتون نه لري او هېڅکله هغه هیواد پرمختګ کولی نشي. یوازې افغانستان اسلامي هیواد نه ده، موږ ګورو په دا نړۍ کې ډېری هیواد اسلامي هیوادونه سته چې په هغه کې ښځینه نارینه دواړه هغه کوي، کار کوي په هره برخه کې، که دوبی ده، که ترکیه ده، که پاکستان ده، که مصر ده، که عربستان سعودي ده، موږ ټول ګورو. دوی خپل هم ګوري، په خپل سترګې باندې ګوري چې څنګه په نورو هیوادونو اسلامي هیوادونو ښځینه نارینه دواړه کار کوي، دواړه کار کوي په خپل هیواد لپاره. مګر دوی نه پرېږدي، دوی همدغه خبره وایي چې موږ یو یو چوکات ورته جوړ کړو. هغه چوکات څه شي؟ چوکات څنګه چوکات ده؟ تر اوسه دا درې کاله تیر سو، د دوی چوکات نه جوړ شوی، دا د اسلامي چوکات دوی خبرې کوي. تاسې اول خپل ځان مسلمان کې سم، خپل نفس کنټرول کړي، خپل خواهشات نفسانی د شان کنټرول کړي، او بیا وروسته وایي چې موږ هغه چوکات اسلامي چوکات خپل ښځینه او نارینه افغان میرمن ته جوړو. کومه تاسې خپل دوی په خپل منځ کې جوړ نه دي. نیمایي وایي چې مکتب خوشی کوي، نیمایي وایي نه، نیمایي وایي چې ښځه کار ته ولاړ شي، نیمایي وایي نه ولاړ نه شي. نو ولې زمدا وایم؟ اول اصلاح د خپل ځانه شروع کیږي. دوی اول خپل ځان اصلاح کړي، بیا خپل جامعه او ټولنه دا خلک هم اصلاح کولی شي. شکر الحمدلله خلک هم اصلاح دي، مګر دوی داسې کارونه کوي چې د ملت زړه توروي، چې غواړي چې ولاړ شي یو بل هیواد ته ولاړ شي وتښتي. هغه ویا تم بل هیوادونه ته ځي، غیر قانوني ځي، پلاری مړ کیږي بیچاره، هلته هم ژوند جوړ کولی نه شي. دا زموږ تحصیل، زموږ دا سبق، دا تحصیل، هر شي چې موږ کوم کسب کار زده کړی به زموږ په هیواد په درد خوري. موږ خپل هیواد ته کولی شو چې خدمت وکړو، نور هیوادونه ته نه. که نور هیوادونه ته ولاړ شو، موږ مجبور د صفر نه خپل ژوند شروع کړو. تر څو موږ یو شی نه جوړیږي، نو خلاص دا نړۍ، دا ژوند خلاص کیږي.
واقعا
څه وخت موږ ته حق دوی ورکوي؟
مننه. راب شو بیرته اغلی عمل ته. اغلی عمل، دی نړۍ په هڅو باندې خبرې وکړلې. واقعا موږ ګورو دی نړۍ بیلابیل سازمانونه او ادارې غواړي ځینې د خپلو مسؤلیتونو د رفع کولو په خاطر، ځکه چې په نړیوال کچ باندې همدا دنده ده چې په دې برخه کې هڅه وکړي. مثلا د بشري حقوقو نړیوالې ادارې کار او مسؤلیت همدا دی چې په نړۍ کې د بشري حقوقو څار وکړي، په هغې اړه رپورټونه خپاره کړي. د هیوادونو، هغه هیوادونه چې بشري حقوقو ته ژمن دي، هغوی هم د خپلو وګړو لخوا نه په اصطلاح حساب دې نیول کیږي چې باید حساب ورکړي، او له هغه هیوادونو سره هماسې چلند وکړي چې چیرې چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په ستونزه کې دي. د ګڼو نړیوالو ادارو نه موږ اورو چې دوی وایي چې د ښځو د زده کړو او همدارنګه د ښځو د تعلیم موضوع د افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یوازینی هغه مهم بحث دی چې د همدغه موضوع په اړه باندې راڅرخي. خو چې موږ په مجموع کې ګورو، دغه سازمانونه بهر میشتې افغان میرمنې او ښځې تشویقوي، هڅوي چې فعالیت وکړي، کار وکړي. دین نه په افغانستان کې د ښځو سره دغه سازمانونه، هغه ښځې چې په یو ډول نه یو ډول باندې فعالیت کوي، لږ تر لږه دغه له نږدې نه دغه د ښځو غږ طالبانو ته رسوي، یا په هغه لارو باندې د تعلیم هڅې کوي چې طالبان ورسره په اصطلاح مخالف په کور کې زده کړي، په نورو لارو باندې زده کړي، یا نورې فعالانې دي په افغانستان کې په رسنیو کې کار کوي په همدغه شرایطو کې، د نړیوالو لخوا نه د دغه ښځو ملاتړ څومره شته؟ دی څه مرسته، کومک، ملاتړ څه شی شته داسې پروسې لکه پخاوي په بیلابیلو برخو کې د ښځو د ملاتړ لپاره ځینې پروګرامونه و؟
مننه کوم. باید وای لږ لږ ښځې چې په بعضي کارونه ځانونه مصروف کړي دي، خصوصا هغه ښځې چې واړه تجارتونه لري او غواړي د دې لارې نه، د دوی ملاتړ نشته دی. هغه کومکونه او مؤسسات خو د هغوی هغه بند شوي دي، کم شوي دي، بیخي په نشت کې حساب دي. د دوی لاسنیوی نه کېږي د دوی کارونو کې. زه خپله یو زراعتي مالداري شرکت لرم، کار کوم، میرمنې پکې کار کوي، شنې خونې لرو، هینګ او نور شیان هم کرلي دي، همداسې سړې خونې کارونه روان دي. هغه موږ خپله کوو. هغه کسان چې سخت یو مالی ملاتړ ته ضرورت لري، بار بار موږ وزارت تجارت ته تللي یو، د اقای تجارت خپل غږونه هم پورته کړي. هغه کسان چې مسؤول دي وزارت زراعت، دوی ته پاره موږ ویلي دي چې ګوره، یا افغانستان چې یو زراعتي ملک دی، په دې کې داسې چاته نه معلومیږي، خو مګر 80% دغه د ښځې رول ده. که په کرونده کې هم د تاریخ اوږدو کې دوی برابر خزو کې خزي په کاروندې کې نارینه سره ونده اخیستي ډوډۍ کور کې پخ کړی دی شاقه کاری کړی دی او په یو کې ورسره هغه کړی دی انسان اخیستی دی په دې په پخولو پروسس په داسې کې د هغه مسؤلیت وو د هغه دلسوزي وو د هغه سهم پکې همیشه وو نو په زراعت برخه کې که خزي خزو د پاره کار وکړي او صنعت خو تاسو پوهیږي چې هغه سهم ویجاړ دی څونه چې هغه کوم ملاتړ نشته مالی ملاتړ زه ته نه رسیږو خو بیا هم پکې اخته یو اما په زراعت کې باید د زراعتي بانک بیرته فعال کړی وي وړي قرضېګانې باید دوی ته ورکړی وي چې خلکو یو څه باید کړي وو هغه اصلي چې اوس لږ لږ پیدا کېږي دا پروسس کاندي په دې کې کار وکړي او 100 روپۍ پیدا کړي او مارکیټ ورته وي د ښځو دپاره خیر د که دوی نه غواړي چې نارینه و سره یو ځای کار وکړي بیل بیل ځایونه دا داسې په نظر کې اته د نمایشي هم دوی په نظر کې نه ده نیولی دا خو باید عام کې په ولایاتو کې عموماً دا د کومکونه باید جلب کړي چې دا کومکونه اوس بیخي نشته یا خپله یو کار وکړي چې اویقل هغوی د دې بد حالت اقتصادي چې اوس ورباندې حاکم دی او روان دی او بلاخره د ولږې فقر او نیستۍ کندې ته ور نږدې دي او حالت بیخي خراب دی د دې مخه ونیول شي اویقل دوی لاس په کار شي یو 100 روپۍ د خپل ژوند د بقا دپاره باید دوی یو ځای ته ورسیږي دغه برنامې نشته دغه مسؤلیت نشته څوک د ده هغه په غاړه نه نیسي هغه چې مسؤل ادارې دي هغوی همداسې ناست دي نو تیریږي سبا کېږي بېګا کېږي او ګزارش ورکوي او دا او هغه داسې به اساسي او بنسټیز او د دلسوزانه چې د زړه له کومې دوی دپاره یو څه باید په نظر کې ونیسي ښځې ډېر په بد حالت کې دي په ولایاتو کې دي که په کابل کې دي دوی نه د مالداري په برخه کې چې هغوی اخته دي په همدې دي دا ټول د کابل ښار یو څو ښځې دا خو داسې نه شو چې دا ټول افغانستان شو اما په اطرافو کې ډېر ضرور دي چې دوی ته د مالداري په برخه کې د زراعت په برخه کې هغه ښه پروژې چې اقتصاد خانواده په خوا هغوی سره کار کوو اوس متاسفانه هغوی سره چون کومک نشته هغوی اداراتو کې دي اما هغوی نشته چې موږ وکولی شو کار وکړو دې دپاره باید دا مسؤلین همدې ځای نه ده ورته غږ کوه چې تاسو یو کار وکړئ که ډېر غټ کار نشي کولی هغه لږ لږ کارونه وکړئ چې اوس دغه حالت ډېر بد حالت ته رسېدلی دی چې د دې حالت نه دغه مېرمنې په اطرافو کې زیاتره ماشوم سړیان نه لري هغوی ډېر احتیاج دي دومره احتیاج دي چې زه د ژوند نه بدېږي چې ورته نږدې شي سفر وکړي وګوري نو زه دوی ته وایم چې تاسو لږ ځانونو ته ټکان ورکوي
مننه آغلی امیل غواړم دنیا صافی له تاسو هم دا وپوښتم سره له دینه چې له افغانستان نه ډیر هغه خزی چې په شدت سره د طالبانو مخالفی وي یا چانس پیدا کوي یا فعالان وي یا سیاستوال وي دا وتلی د ګڼو نورو ځوانانو سره په اصطلاح زخت زیات خلک په دې وروستیو څو کلونو کې نور هیوادونو ته ولاړل خو یو تعداد ښځینه فعالانې لکه مخکې چې اوږۍ یادونه وکړله په بېلابېلو برخو کې فعالې دي مثلا د زراعت تجارت په فرهنګي کلتوري برخو کې مثلا یو وړه ډله ژورنالیستان شته ځینې په کورونو ناستې دي هغه ښځې چې پخوای کار کوو اوسې کار ترلاسه ورکړی د دغو لپاره دغه نړیواله ټولنه خو وایي چې دوی مرسته کوي او دغه کومک کوي او غواړي چې د افغان ښځو ترڅنګ ودرېږي دغه ترڅنګ ودرېدل څومره هلته تاسو وینئ د هغه ښځو کوم ملاتړ داسې یو ملاتړ چې طالبان ورسره مخالفت ونه لري مثلا له لرې ځایه کارونه اوس ممکن دي آنلاین کارونه ممکن دي ښځو ته په کورونو باندې بېلابېل دندې دغه د زراعت کارونه چې خلکو مخکې یادونه وشوه یعنی مختلف داسې لارې چارې یا شته دی لټول په کار دي چې دغه شته ښځې چې دي چې په بېلابېلو برخو کې فعالې دي مثلا په پولیسو کې یو شمېر ښځې ښایي کار کوي په مختلفو برخو کې د دغو د سپورټ او ملاتړ لپاره څه شی شته دی
ولا ما خطروسه دا سی کوم معرفي پروژه لیدلای نه دا اوس دې خبر نه یما ما خطروسه زه نه وایم چې ما سره مرسته سوی که نه دي سوی، ما خو زه ما سره خو اصلا مرسته نه دي سوی، خبر نه یم د داسې پروژې څخه. هغه پروژې هم که اخلي هغسې ښځې اخلي چې اصلا هغه ښځې نور ښځې چې ورته اړتیا لري چې په هغه باندې خپل کاربار شروع کړي، خپل ژوند لکړي، مګر هغوی ته نه رسېږي. هماغه پروژه هماغه ښځه اخلي چې خپل خپلوان دوی ته رسوي، هغه لږ ښځې ورڅخه مستفید کېږي، ډېری ښځه نه کېږي. او کولی سي ښځه تر اوسه هم بېچاره ښځینه دا ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوی ده او کوم ځای د تللو لپاره پیدا کړی نه ده، او کولی نه سي چې ولاړ سي، ځکه د تش لاس نه هېڅ شی هم نه کېږي. لکه کوي، کوشش کوي، زیار باسي چې د خپل ژوند لپاره دوی ژوند تیر سي، یو کار خپل ځان لپاره، که آنلاین اوسي که آفلاین اوسي، خپل ځان لپاره یو کار پیدا کوي. مګر ډېره سخته ده، ځکه که په مونږ آفلاین وګرځو باندې ولاړ سو حضوري د کار لپاره، دوی موږ نه پرېږدي. که آنلاین وکړو، آنلاین کار هم یو ښه انټرنیټ په کار دی، چې په افغانستان کې ښه انټرنیټ اصلا موجود نه ده. اصلا ما انټرنیټ اصلا چې موږ سمه خبرې وکړو، دا خو ډېر چې موږ آنلاین کار سره مختوي. او که داسې پروژې اوسي که غواړي واقعا که هغې بهرني ښځو چې وایي زمونږ د افغان ښځو سره د هغوی ملاتړ کوو او د هغوی سپورټ کوو، دوی خو د هغوی سره موږ یو، نو څنګه تاسو د افغان ښځو او نجونو سره یې چې تاسو تر اوسه ستاسو غږ مونږ نه دی اورېدلی، او طالبانو ستاسو غږ نه دی اورېدلی چې دوی باندې تاسو فشار راوړي، او دا ښځې چې په افغانستان کې موجود ده او تللی نه سي، دوی ته پرېږدي زمینه مهیا کړي چې دوی خپل که کوم تجارت دی، که کوم وړکی بزنس دی، هغه پرمختګ ورکړي او خپل کار شروع کړي. ډېر لږ ده، ډېر نه ده چې دوی موږ وګورو ووایو چې رښتیا
په افغانستان کې کار کوي. او خو ځینې افغان ښځې دي بهر راوتلي دي، دوی له ځینو ادارو سره په تماس کې دي، او څوک وایي افغانستان کې پانتون جوړ کړی آنلاین، څوک وایي ښوونځی جوړ کړی، څوک وایي دغومره ښځې سپورټ کوي. زیاتره د دوی له هیواد نه بهر دي میشت دي. دغه ښځو کارونه هلته څومره جود دي؟ یعنی دا خپل افغانان دي، یو شمیر شته دی چې په بیلابیلو فعالیتونو باندې ظاهرا په افغانستان کې د ښځو د پاره بوخت دي او نړیوالې ملاتړ کوي په دې کار کې.
خو ما وویل مخکې چې لږه ښځه ده چې په دوی سره هغوی سپورټ کوي د بهر نه، او دوی نه ملاتړ کوي، مګر هغه پانتون آنلاین، هغه کورس آنلاین چې د هغوی خبره کوي، زما په نظر اصلا دونه اغېزمن نه ده، دونه مفید نه ده، کله چې تر څو چې حضوري نه اوسي. مګر هغوی مجبور ده، ځکه تر څو هغوی چې په کوره کښېني کراره، هغوی ته کوم تکلیف رواني روحي دوی ته پیدا نه سي، کوم ستونزو سره مخامخ نه سي، مجبور دي هغه آنلاین پوهنتون شروع کړي، آنلاین کورسونه ده ووایي. مګر لږ ده، بېحد لږ ده، چې مونږ په سترګې ډېر کتلی نه سو چې دا دوی ښځه. او هغه ښځې چې بهر تللې، هغه ښځې دي چې په وخت هم په حکومت کې قدرت درلوده او واکمني ورسره وو، کولی سه چې ولاړ هغه وخت هم تلل، هغوی تللي وو خارج دوی ځایونه ته خپل چکر بشان، اوس هم هغه دي. او لږ هغه ښځه دي چې د افغان میرمن ښځو څخه ملاتړ کوي، ډېر نه دي چې مونږ وایو، هو ډېر دي. ډېر زه د هغوی نومونه نه اخلم، ټول خلکو ته معلومه دي کوم ښځې دي چې د وخت هم د جمهوریت په وخت هم دوی استفاده وکړه، اوس هم استفاده کوي. مگر هغه ښځه چې مجبوره ده، هغه ښځه چې اړتیا لري د مرستو لپاره، د سپورټ لپاره، هغه هیڅوک نشته چې هغه د هغه نه حمایت وکړي، او هغه ته یو لار وښایي چې موږ تاسو سره یو.
مننه کوم. زه فکر کوم چې نړیوالې ټولنې هغه ادارې چې غواړي چې مرسته وکړي له افغان ښځو سره، خدا ده چې دننه په افغانستان کې په دغه ښځو باندې چې فعالان دي یا په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو سربیره فعالیت کوي، بیا هغوی داسې ملاتړ وکړي چې پیاوړي شي او خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. مننه. اغلی عامل، طالبان مکتبونه بند کړي، د کار اجازه ښځو ته لا نشته دی، دا نه ده معلومه چې کله به دا مسله حل کیږي، خو نجونې په کورونو کې ناستې دي. په مجموع کې څه کولی شي هغه نجونې چې دستي په کور کې ناستې دي چې د دغه وضعیت سره یا د هغوی کورنۍ لږ تر لږه ځان عیار کړي او مبارزه وکړي؟ لنډ که راته ووایي، د خپرونې وخت مې په خلاصېدو دی.
مننه کوم. خبره پدې کړه چې زه په دې پوهېږم چې دا ټول خپل فامیلونه هم په تنګ کړي دي، فامیلونه هم رانجوړي، دوی هم رانجوړي، کار هم نشته، روزګار هم نشته، مصروفیت هم نشته، په دا کورونو کې ټول جنجال پورته شوی دی او ټول در په دره دي. دا ټول وزګار دی یو بل سره په خوشونت په تاریخوالي باندې اخته ډیر کم کورنۍ اته ایس د دې کورنۍ پیدا نه کې چې هغه خوشاله ژوند تیری هغه نن سبا ته حیران چې څه بکیږي څه بکیږي نو هغه جون د فارسي د مکتب نه پاتې دی هغه ډیر ضروري دی د هغه رواني حالت ښه نه ګورم یو به پیدا نه کې په سلو کې چې هغه به خوشاله چې د مکتب نه پاتې شو بس یم اته په دې سن کې ډیر ارزوګان لري د دې لپاره ډیره سخته ده او زه غواړم چې په خیر دی که اوس دغه حالت خدای دې لاندې کې خدای دې د تعلیم لارې بیا پرانیستل شي په خیر سره او کار ته زمینه مساعد شي دې هر هغه څه چې لري په کورونو کې لاسي صنایع نور دغه وړې وړې کورسونو لپاره چې لارې اوس لږ لږ خلاص شوي دي د دې نه استفاده وکړي خپل فکر بدل کړي نو
مننه مننه زب په یو شاور زیات کم چې کولای شي چې کتاب لاسته ورزي لدغه فرصت نه د مطالعه لپاره کار واخلي کېدلای شي چې حالات بدل شي یو وخت کې دغه وسنۍ بنبست چې راغلی دی پټه په ولاړ حالات دا مات شي نو دوی به ځان سره ډیر شیان زده کړي او همدارنګه هماغسې چې اغلی امیل وویل د خپل شاوخوا هغه وسایل چې شته دی چې دوی بوختې ساتلی شي له هغې نه کار واخلي او مثبتې بوختیاوې ځان ته پیدا کړي تر څو پورې هم له رواني پلوه سالم هغه صحتمندي خپله وساتي او هم د خپلې کورنۍ او ځان لپاره یې د ګټې یو څه کړي وي. دا خبرونه په همدې ځای رانغاړم. تر بیا ښې چارې او سلامت.
خفا دے فجائل فیصلوں میں زمان خفا دے تڑلو مکتب مزرا خفدے تا تڑلو مکتب مزرا خفدے Oh,